دا مشال رادیو دا د نن ورځې اخري خبري غړی کې زاسو کوربه ګل ایاز نیم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دی په خبرونه کې په کراچي کې د عوامي نشتل ګوند یو انتخابي امیدوار په اسلام آباد کې د پخوانی وزیر اعظم بنزید بټو وجنې په مقدمه کې د حکومتي وکیل وژنو پر پاک افغان پوله د نخټو او د مئی میاشتې ټول ټاکنو په شمول یو شمیر موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرچکه په کراچي کې د عوامي نېشنل ګوند یو انتخابي امیدوار نامعلوم وسلوالو په ډز وژل دی د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنزیر بټو د قتل په کیس کې سرکاري وکیل نن د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی او افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دی چې افغانستان به د ډیورنډ د کرښې خپلې غاړې ته هیڅ ډول بهرني پوځي تنصیبات پرې نه ږدي د پاکستان په کراچي شهر کې د عوامي نېشنل ګوند یو امیدوار په ګډون دوه کسان وژل شوي او 15 نور سخت ژوبل شوي دي پولیس وایي دا پیښه د کراچي شهر د کورنګي سیمې په بلال کالونۍ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلوم وسلوالو صادق زمان خټک او د هغه زوی په ډزو وژل پولیس زیاتوي چې د پیښې پر وخت صادق خټک د جمعې د لمانځه تر ادا کولو وروسته له جمعات څخه کور ته روان و د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه ویاند عبدالمالک مشال ریډیو ته ویلي چې صادق خټک د دوی د ګوند لخوا د کراچۍ له 245 حلقې څخه نامزد امیدوار وو او د دوی د ګوند ځای غړی وو تر دې پیښه وروسته انتخاباتو کمیشن په یاد حلقه کې د انتخاباتو د ځنډولو اعلان کړی دی د دې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې خو تر دې وړاندې پر عوامي نېشنل ګوند سو یو شمېر خونړیو بریدونو پړه د پاکستان تحریک طالبان منلې ده د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنزیر بټو د قتل په کیس کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې وکیل چودري ذوالفقار نن نامعلوم وسلوالو په ډز وژل دی په دې پیښه کې د هغه ساتونکي هم ټپي شوی دی د پولیسو په وینا پر دې مهال پر لار روانه یو میرمن هم وژل شوې ده د پاکستان سرکاري ټي وي خبر ورکړی دی چې چودري ذوالفقار نن د تراګري ضد عدالت ته روان و چې د اسلام آباد په G9 سیکټر کې پرې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې او هغه پیمز هسپتال ته تر رسولو وړاندې سا ورکړه د چودري ذوالفقار همکار چودري اظهر خبري اعلان ته وویل بنظیر بٹو په کیس کې موږ دواړو کار کوي او د پرویز مشرف پر ضد هم دواړه پیښېدو خو د بنظیر بٹو په کیس کې موږ ته په پرله پسې توګه دړکې راکول کېدې چودري ذوالفقار په 2008 کال کې د بنظیر بٹو د وزیر اعظم بنظیر بٹو د وژنې په اړه پلټنې کولې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دی چې افغانستان به د ډیورنډ د کرښې خپلې غاړې ته هیڅ ډول بهرني پوځي تنصیبات پرې نه ږدي افغان ولسمشر حامد کرزي دا څرګندونې نن د ډنمارک له وزیر اعظم سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې دي د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې ولسمشر کرزي ویلي دی چې افغان حکومت به د ډیورنډ د کرښې د هغې خوا د ساتلو لپاره له خپل توان سره سم ټول ګامونه پورته کړي ولسمشر حامد کرزي هیله څرګنده کړې ده چې د دواړو خواو ترمنځ پیل شوې جګړه تر دې پراخه نسي دا له هغه وروسته ده چې د پنځشنبې په شپه د افغانستان د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پنښته کې یو افغان عسکر ووژل سو او دوه پاکستاني عسکر ټپیان سو دا نښته په داسې حال کې اوسوه چې د افغان ځواکونو په وینا دوی له پاکستاني ځواکونو څخه هغه پوسته بیرته ونیوه چې هغوی د افغانستان په خاوره کې جوړه کړې وه د قبایلی سیمې خبر ایجنسی په باړه کې نامعلوم وسلوالو د خاصدار ځواکونو د یو عسکر پر کور برید کړی او درې کسه وژلې دي د خبر ایجنسی حکومتي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا برید تیر شپه د باړې د اکاخیلو په سیمه کې د خاصدار کمرګل پر کور سوې په وژل سو کې خاصدار کمرګل د هغه میرمن او یو نجور شامل ده د پیښ پر مهال د کمرګل یو لمسای هم ټپي سوې په سیمه کې د فعالې وسلوالې ډلې لشکره اسلام مشر منګلباغ ویلي دوی په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري خو تر اوسه پورې کوم بل چا هم په دې اړه څه نه دی ویلي له جنوبي وزیرستان سره پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیر شپه نښته شوې د پاکستان استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مارټر توغندیو او مرمیو په ډزو کې د انګور اډې ځینو دکانونو او یو کور ته زیان رسېدلی خو د هغوی په وینا په دې کې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی انګور اډه د جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چې د ډیورنډ کرښې ته چیرمه پرته ده. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د اظهار د ازادۍ بنیادی حق او د دې حق په وړاندې موجودو ګواښونو ته پام راګرځول دی. په 1993 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د مئی 3 نیټه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ وګرځوله. د بیان ازادي د بشري حقونو د عالمي اعلامیې د 19 مادې برخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دې ورځې په ویاړ په خپل ریپورت کې د شام حکومت او یاغیان د یو شمیر خبریالانو په نیولو پر هغوی د تشدد کولو او وژلو تورن کړی دی. بلخوا د خبریالانو د ساتنې سازمان په خپل کلنی فهرست کې هغه هیوادونه په ګوته کړي دي چې پکې خبریالان وژل کیږي. په دې هیوادونو کې عراق، سومالیا، فلپاینز، سریلنکا، افغانستان او پاکستان شامل دي. او د امریکا د دفاع وزیر چې کېګل وایي چې د اوباما انتظامیه په شام کې د حکومت ضد یاغیانو ته د وسلو د ورکړې پر مخالفت بیا غور کوي. چې کېګل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې یاغیانو ته د وسلو ورکولو په ګډون انتظامیه پر نور لار چارو هم فکر کوي. خو د چې کېګل په وینا په شخصي توګه یې په خپله دا پرېکړه تر اوسه نه ده کړې چې آیا ولسمشر بشار الاسد حکومت خلاف جګړه کوونکو یاغیانو ته وسلې ورکول هوشیارتیا ده او که څنګه. امریکا د شام مخالف قواو ته غیر وژونکي پوځي سامان او بشري مرسته ورکوي. ځینو امریکایي قمندانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې وسله د امریکا ضد اسلامي وسلوالو په لاس هم ورتلای سي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو خبرونو د مشال رادیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټولي خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلی شئ. په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسله والو د عوامي نېشنل ګوند یو انتخابي کاندید صادق زمان خټک وژلی. په اسلام آباد کې نن نامعلومه وسله والو د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو وژنې په مقدمه کې حکومتي وکیل چودري ذوالفقار وژلی دی. کارپو بیرسر باچا د دې وژنې په اړه وایي
خو چې ارس دي نو صدا سي خلق په دې کیس کې ملوث دي. هغه خلق په دې کې دلچسپي لري چې دا شی چې کندې سر ته ونر شي.
قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې له افغان پولیسو سره نږدې د افغان او پاکستان سرتیرو ترمنځ ډزې شوې دي. په پاک افغان پوله تاوتریخوالي سره په پاکستان کې مش افغان کډوال څومره متاثر کیږي؟
کله کله چې داسې تاوتریخوالی پیدا کیږي نو د خامخا اثرات کله مشکلات او ستونزې چې د دایمي شکل کې مهاجرین دلته لري هغه لږ زیاتیږي.
په قبایلي سیمو کې انتخابي کاندیدان شکایت کوي چې بې کوره شوو کسانو ووټ اچولو لپاره ګامونه نه دي پورته شوي.
زمون خلک څه په جلوزو کیمپ کې دي، څه دورانی کیمپ کې دي، څه جرما کیمپ کوهات کې دي. اوس پورې زمون ووټر لیست نه دی فائنل شوی.
په ډېر اسماعیل خان کې د وزیرستان فوټبال لوبډلو ترمنځ لوبي پای ته رسیدلې دي. ځای خلک وایي داسې لوبو د دوی پام بدل کړي.
نن سبا کې داسې شغل یا داسې ټورنمنت جوړول ډېره مشکله کې ساده خو به هر حال بیا د زبردست کې مدو ټورنمنت وکړم.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبری غړی ته غوږ یې. د دې خبرونې لومړی رپورټ په لور تاسو پام راګرځوم. په کراچۍ ښار کې نن معلومه وسله والو د عوامي نېشنل ګوند یو انتخابي کاندید صادق زمان خټک وژلې دي. په دې ډزو کې په دې پیښه کې شپږ نور کسان هم ژوبل شوي دي او ویل کیږي چې د دې زوی هم په ډزو کې وژل شوی دی. موږ سره دا وخت کې د کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه د اغینوبه تازه صورتحال اخلو. ظفر کریمی ستړي مشي
ډېره مننه خدای.
که لومړی راته ووایي چې د دې پیښې تازه حال څه دی که په دې مل خبر کړئ.
ګولایا صاحب دا پیښه نن د جمعې د مانځن وروسته د کراچۍ ښار د پښتنو په ګرمېشته سیمه بلال کالونۍ کې مخې ته راغلې ده. پولیس وایي چې په دغه پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید صادق خټک او د هغه یو شپږ کلن زوی دی هغه وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سیند صوبې جنرل سیکرټري بشیر جان هم دا مني چې صادق خټک د دوی د ګوند لخوا د کراچۍ د 250 حلقې نه نامزد امیدوارو. پدې پیښه کې کم کسان چې وژل شوي دي د هغې په اړه د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر سیمی جمادی سره چې زما خبرې وشوې هغې ویل چې شپږ زخمیان په دغې پیښه کې چې کوم شپږ کسان زخمیان شوي وو هغه هسپتال ته ور وړل شوي دي چې په هغې کې یو ماشوم وو څوک چې د دې صادق زمان خټک زوی وو شپږ کلن ماشوم وو هغه په هسپتال کې سا ورکړې ده. دغه شان په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر چې دی هغه دوه کسانو ته رسېدلی دی.
ظفر کریمی
جی
د دې پیښې پړه چا پر غاړه خسته دا کنه
ګولای صاحب د وسنه لږه شیبه مخکې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د عوامي نېشنل ګوند دغه کاندید چې دی صادق خټک هغه دوی وجلې دی په دې باندې حمله د دوی وسلوالو کړی. نوموړي دا هم وویل چې دوی به د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند او د انکریم په کاندیدانو د هغې په پلویانو خپلې حملې جاري ساتي.
ډېره مننه ظفر کریمي د تفصیلاتو نه. قدرمنو اوریدونکو څنګه تاسو واورېدل چې د کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمي سره د ټلیفون په کرخو او د هغوی په وینا په کراچۍ کې چې نن د عوامي نېشنل ګوند امیدوار صادق زمان خټک وژل شوی دی هغې د قتل ذمہواری وسوال طالبانو پر غاړه خسیده. وزو اسلام آباد ته. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نن نامعلومه وسلوالو د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو وژنې په مقدمه کې د حکومتي وکیل چودري ذوالفقار وژل دي. نوموړی نن د ترهګرۍ آزاد عدالت ته روان و چې په لار کې وسلوالو وژلو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
اسلام آباد کې بینظیر بھٹو قتل کیس کې د ایف آئی اے سرکاري وکیل چودھری ذوالفقار علی نامعلومه وسلوال لخوا د ډزو په نتیجه کې مړ او ګاډی زخمی شوی دی. دا پیښه هغه وخت وشوه کله چې چودھری ذوالفقار سهار د خپل کور G9 سیکټر نه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته روان وو. د اسلام آباد د مارګله پولیس سټیشن ایس ایچ او ارشاد ابرو مشال ریډیو ته د دې پیښې په حق له وویل
مطابق پنڈی عدالت ته روان وو. نو د G9 سیکٹر مرکز ته مخامخ چې ډخانه ده دې په دغه لار تیری دو. نو وسلوالو پر ډزې وکړي چې شمیرې دوه درې وي. د ګاډي په شای ډزې وکړي د کومې لکه بل چې دې مړ شو او د دسره چې کوم ګاډ وو هغه زخمی شو او په دغه موقع په لار روانه یو ښځه هم د دوی ګاډي وخله او هغه هم مړ شو.
د اسلام آباد پیمس ہسپتال ترجمان ڈاکٹر وسیم خواجہ مدبوعات سرا پا خبرو کی ویل
کی جو ڈیتھ ہے وہ یہاں اسپتال پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھی اور اس کی وجہ جو
ہے ددم مرگ چکم دے حغد اسپتال رسیدو نوڑان دے شوے وو او دا حغی وجہ یوش میر گولی دی کمی چی دا پسینہ او پا خیٹا لگی دلی وی او دا کم ٹوپک پا ذریعہ ڈزے شوی دی او دا کم مڑخنا لگی دلی دی او دا جسم کمی کمی حصی خرابی کری دی نو دا ہر سب دا پوست ماتم نا رستو پتہ لگی او اس چی سمرہ قانونی چاری دی حغب تر سر کولی شی او ڈاکٹرانو د پوسٹ مارٹم حکم ورکړی دی نو دا به ډیر زر اوشي
پوسٹ مارٹم جو شروع کر دیں گے.
د چودھری ذوالفقار ملګری چودھری اظہر مطبوعات سره په خبرو کې اویل چې چودھری ذوالفقار بینظیر بھٹو کیس حج سکینڈل کیس او ممبئی حملو کیس غوندې مهم کیسونو سرکاري وکیل وو.
ذوالفقار صاحب اور میں دونوں ہی بینظیر شہید مرڈر کیس میں بھی سپیشل پروسیکیوٹر ہیں.
دیوائی ذوالفقار صاحب او زه بینظیر بھٹو قتل کیس کی سپیشل پروسیکیوٹرز وو. پرویز مشرف خلاف هم مونږ عدالت کې وړاندې کیدو او دینه علاوه مونږ هر سکینډل کیس کې هم وړاندې کیږو او د غرنګ ممبئی حمله کیس لپاره مونږ دواړه ممبئی ته هم تللی وو او کم د بینظیر بھٹو قتل کیس چې دین هغه کې مونږ ته مسلسل دمکیانی ملاوي دي. د قانوني چارو کارپو بیرسٹر بچا وای چې دا وخت د سره چې کم مهم کیس دی نو هغه د بینظیر بھٹو قتل کیس دی. تر اوسه پورې دی کیس کې سپر مختګ و نه شو. دی تیاته وی چې هغه نه پوهیږي چې دا معاملہ سو کم طرف ته بیایي
خو چې ارس دی نو صدا سي خلک په دې کیس کې ملوث دي چې هغه دا کیس سر تر رسولو یا د دې حل راستو یا د عدالتي ذریعہ باندې یا د پولیس ذریعہ باندې د دې مونږ رسیدو چې کوم دی نو هغه خلک په دې کې دلچسپي لري چې دا شی چې کوم دی سر ته ونه رسي نو دا پبلک پروسیکیوټر کېدای شي چې هغه چاته ورنږدې شوی په دې کیس کې چاته رسیدلی او هغه خلکو ته پته لګېدلی چې یاره زمونږ نوم پکې راغلی دی یا زمونږ خلاف چې کوم دی نو شهادت چې کوم دی په لاس پولیس ته لګیا دی ورزی ایف آئی اے والا ته ورغلی دی او دا پبلک پروسیکیوټر چې کوم دی دغه شهادت به زمونږ خلاف عدالت ته پیش کړي نو زما دا هم کېدای شي چې هغه تنانو چې کوم دی دا سړی د لارې نه ایست
د ذکر وردا چې نگرا د داخله چارو وزیر ملک حبیب خان د پیښې نوټه سخسته دي او آی جی اسلام آباد ته د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. بلخ صدر اسیف علی زرداری دا پیښه غندلې ده او ویلي دي چې په دې کیس کې ککړ خلکو خلاف د کاروایی وکړی شي. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
قدمن اوردن کو بیگا د شپې له جنوبی وزیرستان سره د افغانستان او پاکستان سرتیرو ترمنځ ډزې شوې دي. چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وای په دې ډزو کې ځاني زیان نه دی شوی، خو د انګور اډې په بازار کې دوکانونو ته تاوان رسیدلی دی. تر دې مخکې په ګوشتۍ کې هم د دواړو خواو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې یو سرتیری وژل شوی او نور پکې ژوبل شوی وو. د بیگانې نښتې په اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال کوي.
په ډیر اسمل خان مونږه د خفیه ادارو چارواکیو او په انګورا ډاکشي زئی کبالیانو د نمونو او شولو او ژغ نه ریکارډ کولو په لوز مشال ریډیو ته وشول چې د مارټر ګن غونډوریو او د نور غټې وړې وسلې د ډزونو په بدلون کښې د انګورا ډا په بازار کښې د دولس نه زیات دوکانونو ته لږ کې ډېر نقصان ورسېده او د بازار سره نږدې د یو قبایلي ملک اعظم ګل وزیر په کور د مارټر ګن غونډوري لگدلو په نتیجه کښې د کور یوه کوټه بېخي زیاني او د کور په چت لګېدلی شمسي سولر هم راپرېوتې ده مات شه. دغې زره یې دا هم جوته کړه چې د مارټر ګن د غونډوریو او د نورې غټې وسلې د ډزونو بدلون په سر کښې ډېر ګڼ او د ورستې په وقفې وقفې سره د شپې اته نه تر یوې بجې پورې جاري وه. د انګور اډا قبلیانو مشال ریډیو ته دا هم وشول چې شپه مو په ترار او ویره کښې تېره کړه. خوشحال خبره دا وه چې د ډزونو د بدلون په دوران کښې نه څوک مړه او نه پرهرژلي شول. دا دې هم یادوي چې د دې نه یوه شپه مخښې د مومند د جنسۍ په سرحدي کرښه هم د پاکستاني او افغاني پوځي سرتیریو په منځ کښې په دغې رنګ پېښه مخې ته راغلې وه چې په کومه کښې د یو بل سرتیری وژلي پرهرژلي شوي وو. د یوې بلې اطلاع په مطابق د سولي وزیرستان له دا په سیمې کښې د ځایي طالبانو او پوځي سرتیریو په منځ کښې هم د شپې درې نیمې بجې د ګڼو ډزونو بدلون شوی دی چې په کوم کښې د دواړه لورینه د مرګ ژوبلې بېلې بېلې دعوې شوې دي. په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکی وایي چې د ډزونو بدلون تر یوه نیمې ګنټې پورې په لاپسې روان وه. د چارواکي په مطابق د ډزونو په دا بدلون کښې دولس طالبان وژلې شوي دي او د پوځي سرتیریو د لورینه خالي څلور سرتیری پر ژلي شوي دي. په دغې رنګ د طالبانو یوې ذریعې مشال ریډیو ته منلي دي چې په پېښه کښې د دوی درې ملګري مړه او شپږ نور پر هرژلي شوي دي. دې ذریعې دا هم زیاته کړه چې برید کوونکو طالبانو دولس پوځي سرتیری وژلي دي چې په کوم کښې یې د درې سرتیریو غوڅ سرونو سره درنه وسله هم د ځانه سره راوړې ده. دې ذریعې دا هم وویل چې د پوځي سرتیریو په مورچې دا برید د ځایي طالبانو کمانډر شامی مسعود ملګریو کړی وه.
قدرمن اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د افغانستان او د پاکستان د ځواکونو ترمنځ په ګوشته کې شوې جګړې په پاکستان کې دومره انعکاس نه دی موندلی لکه څومره چې افغانستان دا موضوع جدي ګڼلې ده، خو پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي چې په داسې حالاتو کې د دوی ستونزې زیاتېږي. دوی وایي د کابل او اسلام آباد په جګړه کې د دوی د کډوالۍ حیثیت ته هم پام نه کیږي او دوی زورول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب عامر په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د مهال د 1400 په شاوخوا کې راجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي چې کوربه هیواد ورته تلمر کوي چې خپل وطن ته دستانه شي. دغه کډوال وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالی او په سرحدونو شخړه پر دوی نوره هم ځمکه سره کوي. په ګوشته کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړې هغومره انعکاس په پاکستان کې نه دی کړی څومره چې په افغانستان کې کړی. د پاکستان مطبوعاتو هم دا خبر ډیر سرسری خپور کړی دی. خو په هریپور کیمپ کې د اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد آغا نامې وپوښتل آیا د دوی او د هغو افغانانو په نظر کې څه توپیر شته چې په خپل وطن کې اوسېږي. هغه راته وویل
یار انشاءالله چې فرق به نه وي، ولې چې د دواړو وطن ده. که دې خبره ده خو یو 40 کاله ده چې 50 کاله ده خبره ده. دلته هر افغان دلته تیر کړي نو دی به د خپل وطن دغه یو بچرکې خاوره هم په ټول جهان ورنه کړي. نو داسې نه ده چې سه به د افغان دلته مهاجر سو یا دې خبره پاکستان کې وخت تېر کړه. یې د په روحیه کې به کوم فرق راشي چې هر څوک هر دښمن شاوخوا کاغه هر چوگی په وطن باندې تعرض کوي د خبره په باندې داخل کیږي سوزی او که وسینو دفاع ته په ډیر سختۍ ودارل.
هلته په پیښور کې میشت افغان کډوال او خبریال سردار خان سیرت هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې په دا ډول حالاتو کې افغان کډوال ورسره مخامخ کیږي.
دا رښتیا ده چې کله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ګډه پولې باندې سره قسم شي پاکستان کے افغانی کڈوالو بند یسو مشکلات رہی لکه ترخم دروازے بند یہ دل شو یا کل کل دس پیدا شی چې ترخم او د پیښور د لارې په اوږدو کې د پولیسو سره یو سیستم د پیدا شي دا ټول سیستم دی چې افغان کډوال دوري خو څنګه چې د سیستم زه حل شي وسره دلته د افغان کډوالو د متاثر شوی د سیستم زه هم وسره حل کیږي په دوامدار نه.
مصری خان مومند د افغانستان د حکومت لخوا په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس ټاکل شوی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل د مملکتونو سیاستونه په کډوالو هم اغېز پرې باسي.
کله کله چې داسې تاوتریخوالی پیدا کېږي نو دلته خامخا اثرات حس کېږي او یو سلسله مشکلات او ستونزې چې د دایمي شکل کې مهاجرین دلته لري هغه لږ زیاتېږي. همدا اوس نن د جمعې ورځ ده، دا نن ما راپور اخیستی دی چې زمونږ ډېر تعداد مهاجرین تاو سره دي او زه د سهار نه مې شروع کړې ده چې د دوی سره په رابطو کې یم، د مسؤلینو سره په تماس کې یم او کیمپونو ته مې هم ټولو ته اعلان کړی دی د پرون رئیس چې تاسو که ډېر ضروري کار مې نو ښارونو ته مه راځئ.
افغان کډوال وایي د کابل او اسلام با ترمنځ په جګړه کې دي، د دوی د کډوالۍ له حقونو سترګې پټې نه شي او دوی د بی ځایه ونه زورول شي.
زموږ همکار نجیب امیرو چې په دې روسو کې د پاکستان او د افغانستان د په پوله باندې د سرتیرو ترمنځ د نښتو او په پاکستان کې میشت کډوالو باندې د دې اثراتو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي سیمو په شمول و نوي لایق زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې ورکړي. دغه زده کوونکي د پېښور، مردان، ابتاباد، ډي اي خان او مالاکند په سرکاري او نیم سرکاري تعلیمي ادارو کې داخل کړي شوي دي چې د خوبونې ترڅنګ ورته د خوراک، اوسېدو او د صحت اسانۍ هم ورکول کیږي. د پېښور نه د مشال لاډو خبريال اصرار اتل له نو تفصیل سره.
صوبائی حکومت د قبایلی سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو یو شمیر زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې ورکړې دي چې تر مخه به دوی ته د ووم جماعت نه تر دولسمه د زده کړو ټولې اسانۍ ورکول شي. د ثانوي تعلیم د چارواکو په وینا دغه لړ کې سخت کال ونه وي الکان او جینکې زده کوونکي د صوبې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې داخل کړي شوي دي چې د زده کړو ترڅنګ ورته د اوسېدو، خوراک او یونیفارم اسانۍ هم ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم معاون رئیس شمس خان ریډیو ته پخپلو خبرو کې د دغه حکومتي قدم او زده کوونکو د چون په کړن لارا صدا سي وای.
د ستاره کې 71 بوایز دي او 26 فیمیل دي. د ایټ ایجوکیشن ایجنسی ده، کنه ایجوکیشن ټیسټینګ ایولیوشن ایجنسی چې دا او ټول صوبه نه د پېښور سیټي 1 کې یو ټیسټ مدد کوي. د دې کې څنګه له 60 نمبر نه ابو نمبر والی ضلع وای د دې مونږ انټرو والو کوټا مطابق لکه هر ضلع جدا کوټا دا آبادې په لحاظ سره او ضلع په لحاظ سره معیاري تعلیم دے گورنمنٹ دے خرچہ کے یو دے خصیم دے غریباں دے پر خصوصا پرائیویٹ سونا مگر نکنا
دے کے د صوبے پ بلا بیلو سیمو کے نہ سرکاری او نیم سرکاری اداروں کی دغز د کون کو تا تعلیمی سانے برابر کڑے شوی دی. معاون رئیس یاتوی چے راتن کی کال کے با دغز د کون کو دغش میرا زیاتول شی
دا شرط کی پیمنٹ دا فیس ٹیوشن فی دا رعایش دا خوراک دا یونیفارم بوکس کپڑے ویزلی دو بھی خرچے یا جیب خرچے یا کرایہ کی لکلی دتر راتلا
د صوبایي حکومت په دغه قدم او د بیلابیلو سیمو نه د لایق زده کوونکو په شمیره او چون چې مسوخ د پېښور پونتون د پاکستانی مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې د آبادۍ په حساب د زده کوونکو دغه شمیره ډېره کمه ده. دوی وړاندې وایي
دا تعداد دومره کم دی چې په اورو کې د مالګې نم کم دی. په شورو کې د کنسل کسانو په کار ده چې اوس خو د 9000 ته رسېدلی صوبے آبادی دو کروڑ دا اور بیا اور بس قبائلی سمو آبادی نیم کروڑ دا صرف وہ نبی معشومان منتخب کول دا نمر لو خبر نہ پدے کی دیر زر اضافی ضرورت تھی
پپام کی دنیو دا چی دا خیبر پختونخوا دا غریب او لائق اس دا کون کو لپارا دا تعلیمی وظیفو دا پروگرام صبح کے دا ایم ایم اے واکمنو شروع کړو چې تر دغه وخته مینس تر مینزا د ځان ښکار شوی ولې سخ کال ونه وې زده کوونکو ته په تعلیمي اسانو او وظیفو ورکولو دغه لړۍ بیا شروع شوی چې د ثانوي تعلیم د چارواکو په وینا باراتلونکي کې دغه شمیره سیوا کول شي چې دغه لړۍ دوی صوبایي حکومت ته وړاندیز لیږلې دي اسرار تل مشال رادیو پېښور
پښتو وای مشال رادیو ور د قبایلی سیمې خیبر چارواکی وای بیګا د شپې وسلوالو د خاصدار ځواک یو سر تیری پر کور حمله کړی ده په دې حمله کې خاصدار د خزه او انګور وجل شوی او لمسې ژوبله شوې ده همدارز وسلوالو له اکاخیلو 15 کسان هم تختولی دي د دې دواړو پیښو تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبريال راکوي
د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د باډې په کاخیل سیمه کې نه سرګند وسلوالو د خاصدار زواک یو تن کمرګل کور ته ورننه وتل او د دوی په کورنۍ ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې کمرګل په خپل او د دوه کور ودانه ځای په ځای ووژل شول او ننګور او یوون مسی جوبل شول چې ننګور یې په یو روغتون کې سا ورکړه د دوی په وینا تیر شپه د اکاخیلو سیمې نه د یو بل خاصدار په ګډون 15 ځایي کسان هم ناڅرګند وسلوالو تختولی دي او د دغو پیښو پړه لا تر دې دمې کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې بل خو د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په کرخه مشال رادیو ته ویلي دي چې د باړې اکاخیلو دغه پیښې سره د لشکر اسلام څه تعلق نشته او نه دوی دغه برید تر سره کړی دی یا د دیوی چې د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د تیر اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي او امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ هم د نښتو په محل پکې ولسی وګړو ته زیانونه اوریدلې دي
د سیمینه د مشال رادیو خبریالو چې د خاصدار ځواک په کورنۍ د کور د حمله تفصیلی راکو اوس ستاسو پام را ګرځوم د افغانستان په لور د یو رپورت ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له فنلند استونیا او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو د تړونو له لاسلیکولو وروسته نن کابل ته ستون شو د په خپل خبرو کې د ګونتنام له زندان څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه او د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوستو له جوړېدو سره کلک مخالفت څرګند کړ اسمت سروان نور تفصیل سره
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی فنلند استونیا او ډنمارک د خپل سفر په وروستۍ ورځ په کوپنهاګن کې د ډنمارک له صدر اعظم سره د افغانستان او ډنمارک اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه ډنمارک چې د سکاندینیویا یو شتمن هیواد دی په افغانستان کې 200 پوځیان لري او اکثره په هلمند کې ځای پر ځای دي د ډنمارک صدر اعظم هیلی تورنینګ شمیت د تړون له لاسلیک کولو وروسته وویل دا تړون چې موږ لاسلیک کړ افغانستان ته د ډنمارک د اوږدمهاله شمنو نشه او افغانانو ته دا څرګند پیغام لیږي چې موږ به له 2014 وروسته د افغانستان د ملاتړ لپاره حضور ته دوام ورکړو دی همداراز ویل چې په تړون کې له افغانستان سره له 2014 وروسته د ډنمارک د ملکي مرستو یو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره اقدامات کوي له افغانستان څخه نړیوالې ټولنې د خپلو مرستو په وړاندې د اصلاحاتو او د فساد د ختمولو شرط ایښی میرمن شپت وویل ښه حکومتداري بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه له فساد سره مبارزه تعلیم اقتصادي وده کرنه او د کلیوالي سیمو پراختیا حق برخې دي چې د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې په دې لړ کې به اقدامات کوي د افغانستان ولسمشر له 2014 وروسته په خپل هیواد کې د پاتکیدونکو ډنمارکي ځواکونو د قانوني مسؤلیت زمینی یادونه وکړه د وویل د هغه موضوع ده چې په مجموع کې د ناټو او افغانستان ترمنځ پرې خبرې کیږي او ډنمارکي پوځیان هم د ناټو په چوکاټ کې شامل دي. کرزی له افغانستان سره د ډنمارک د خلکو له مرستو مننه وکړه او یو ځل بیا یې له هغو ډنمارکي کورنیو سره چې عزیزان یې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي خواخوږي څرګنده کړه. د افغانستان او ډنمارک سیاسي اړیکې اوږده سابقه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې له 1928 میلادي کال څخه پیل شوې دي. د هیواد په تیرو څو باندې لسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 602 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
زمونږ همکار اسمت ساروانو چې تاسو ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل وطن ته د ستنېدو په اړه رپورټ وړاندې کولو. قدرمنو اوریدونکو، وخت شوې ده د مازیګر 5:30 بجې او بوریوال کاکړ سره په سټوډیو کې ناست یو. هغه نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان په کراچي شهر کې د اومینیشنل ګوند د یو امیدوار په ګډون 2 کسان وژل شوي او 5 نور سخت ژوبل شوي دي. پولیس وایي دا پیښه د کراچي شهر د کورنګي سیمې په بلال کالونۍ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسلوالو صادق زمان خټک او د هغه زوی په ډزو ووژل. د اومینیشنل ګوند سیم څنګه ویاند عبدالملک مشال ریډیو ته ویلي چې صادق خټک د دوی د ګوند لخوا د کراچي له 245 سیمې حلقې څخه د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره امیدوار و. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو د قتل پکیج کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې وکیل چودھری ذوالفقار نن نامعلوم وسلوالو په ډز وژل دي. په دې پیښه کې د هغه ساتونکو هم ټپي شوی دي. د پولیسو په وینا پر دې مهال پر لار روانه یو میرمن هم وژل شوی. چودھری ذوالفقار له 2008 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو د وژنې په اړه پلټنې کولې. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې افغانستان باید د ډیورند د کرښې خپلې غاړې ته هیڅ ډول بهرنی پوځي تنصیبات پرې نه ږدي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه د یو پښتنې په ځواب کې ولسمشر کرزی ویلی چې افغان حکومت به د ډیورند د کرښې د هغې خوا د ساتلو لپاره له خپل توان سره سم ټول ګامونه پورته کړي. ولسمشر کرزی هیله څرګنده کړې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ پیل شوې جګړه تر دې پراخه نه شي. د قبایلی سیمې خبر ایجنسی په باړه کې نامعلوم وسلوالو د خاصدار ځواکونو د یو اسکر پر کور برید کړی او 3 تنه یې وژلي دي. په وژلو کې خاصدار کمرګل د هغه میرمن او یو انجور شامل ده. د پیښې پر مهال د کمرګل یو لمسی هم ټپي شوی دی. کوم چا تر اوسه د دې پیښې پر غاړه نه ده اخیستې.
د یو لسم مې انتخابات
کدرمنه اوردونکو اوس پامخه د یولسم مې د انتخاباتو په اړه رپورټونه پلو. د پاکستان د مې میاشتې انتخاباتو لپاره د اروپای ټولنې د سارون کې ډلې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی طارق پرویز او گورنر انجینیر شوکت الله سره لیده کاته کړې دي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال لډیو خبريال غلام غوسره کوي.
په دې لړ کې بیګا ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د وزیر اعلی سره په دې ملاقات کې د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سارنی د ډلې ته د الیکشن لپاره په خیبر پختونخوا صوبه کې د شوی انتظاماتو او د کاندیدانو او پولینګ سټیشنو د امنیت په باب له بریفینګ ورکړې شو او د 11 مې لپاره د حکومت لخوا د پلان شوی ټولو انتظاماتو د تفصیل نه د اروپایی ټولنې د انتخاباتو د سارنی د کمیشن خبر کړی شو. دا چې د اروپایی ټولنې د انتخاباتو د سارنی د کمیشن پرنګ د نړیوالو سارنوالانو لخوا د پاکستان د 11 مې د انتخاباتو د سارنی سم مقصد دی او ولې نړیواله رورولي د دې انتخاباتو سارنه کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان چې دی په بین الاقوامي سطح باندې یو څو معاهدی دي په باندې د دستخط کړی دي، دا بین الاقوامي سارنکاري ابزرور چې دی کم چې راغلي دي هغه د پاکستاني الیکشن چې کوم عمل لري او د الیکشن چې کوم قوانین دي دا غي د مختلفو اړخونو سارنه کوي چې پاکستان تر کومه حد پورې خپل آئینی او بین الاقوامي وادې چې دي هغه چې کړي دي چې خلکو ته حقوق ورکوي هغه تر کومه پورې سره رسیدلی دي.
هر څوک د پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سارنی د کمیشن ته ویلي دي چې د سپا او سوترا ټولټاکنو لپاره ټول انتظامات برابر کړی دي خو د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څارنې کمیشن په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره هم لیدل کتل کړی دی او په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مشرانو هم د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څارنې د کمیشن د چارواکو سره لیدل کتل کړی دی او د خپل ګوند د اندېښنو نه دوی خبر کړی دی.
دوی زمونږ پخوانی ایم این اے بشرا گوہر سره لیدلی دي، دوی ما سره لیدلی دي، دوی زمونږ ځینې امیدوارانو سره لیدلی دي. دوی سره مونږ رابطه کیو او وقتاً فوقتاً دې ځینې کتنې ورسره کوو او چې څه حالت روان دي د هغې نه مو با خبره ساتلې دي. دا چې لکه دا ہوتا سیدا کې چې سړی منډه وهي او یو څه سړی خپې وتړي او نور روغتیا ازادي کې ورته وي چې تاسو منډه کې مقابله وکړي، دا خو داسې قسم ته خبره ده.
د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څارنې کمیشن د زیارت په ورځ په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا د گورنر او د وزیر اعلی سره لیدل کتل کړی دي چې تحریک طالبان پاکستان په یو تازه ویډیو پیغام کې یو ځل بیا په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ باندې بریدونو ته د دوام ورکولو ویلي دي او د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ ته په دې ټولټاکنو کې د ورپېښو امنیتي خطرونو په لړ کې وایي چې دا د پاکستان لخوا د لاسلیک کړی شوی یو نړیوال قانون آی سی سی پی آر سرغړونه ده.
ډېرې مضبوطې سیکولر او لیبرل پارټیانې چې کومې دي، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او ایم کیو ایم چې دي، هغوی لاره نیولې شوې ده د شدت پسند تنظیمونو د طرفه او په کولو د هغوی چې د ریاستي ادارې هم د هغوی خلاف چې دی د څه قسمه سازشونه کوي چې هغوی د دې عمل نه بهر وساتي. نو کوم آی سی سی پی آر ما ذکر وکړو، د هغې د 15 آرټیکل چې دی د هغې خلاف چې دی د هغې وایلیشن دی، دا او دا به هغوی خامخا چې دی په خپل رپورټ کې مینشن کړي.
د بشری حقوقو د کارپوهانو په وینا د وسلوالو لخوا بعضی سیاسي ګوندونو ته خطرونه د سپا او سوتره انتخاباتو په بهر بد اغیز پرې باسل شي، خو حکومتي چارواکي وایي د وسلوالو د خطرونو د مخ نیولو لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د 11 مې انتخابات
د انتخاباتو په حق تاسو پوښتنه،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصرې او مرکې،
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
د قبایلی سیمې تیرا اوسیدون نه بې کوره شوي خلک وایي چې د کورمی په دوراني کډوالو کیمپ کې د دوی رجستریشن نه دی شوی او همدا وجه ده چې له مشکلاتو سره مخامخ شوي. دوی وایي چې چارواکي باید ورسره سمدستي توګه مرستې وکړي او د دوی نمونه رجستر کړي. په دې اړه نور تفصیل لسمینه د مشال اډو خبريال کوي.
په دې وروستیو کې د خیبر جنسي په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د دوا وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله نه یوازې د میدان سیمې خلکو د غسیمه پریښو ده، بلکې دې سره اړوند د تیرا کوکې خېلو درې سیمې نه هم په سلګونه کورنۍ راوتلې دي او د تیرو دوه میاشتو راهیسې د کورمې جنسي په بیلابیلو برخو کې د بغیر څه سرپناه او اسانتیاو ډېره شوې دي. دغه کډوال وایي چې د تیرا میدان سیمې نه بې کوره شوي خلک د کورمی جنسی په دورانی کډوالو کیمپ کې رجستر شول، خو تر دې دمه د دوی رجستریشن نه دی شوی او نه د تیرا کوکې خېلو د رسمه حکومت په رسمي توګه جنگ ځپلې ګرځولې ده. دوی وایي چې دلته اوس د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د تیرا کوکې خېلو سیمینه کورمی جنسی ته کډه شوی یو تن شاهنشاه په دې حکلا مشال ریډیو ته وایي:
میدان د خلکو سره مونږ هم دغسې متاثرین شو، لکه څرنګه د میدان خلک متاثرین شو، جګړه وه، جګړو نه راووتو. او زمونږ په علاقه اوس هم مکمله، اوس هم د طالبانو قبضه ده. تقریبا 2000 فیمدي وایي تکلیفونه ډېر دي، په بیدیا باندې یو بالکل شنه اسمان لاندې دی، مونږ پراتی یو. نه د حکومت طرفه څه امداد راسره کېږي، نه او نن د انډیرات څه طریقه کېږي.
د کوکې خېلو سیمې یو مشر ملک اکرام الله جان وایي چې دوی په کورمې جنسۍ کې د خلکو ته ورغلي وو او دغه خلک د ډېر مشکل سره مخ دي.
کورما کې په ساده کې پناه اخیستې ده او په هغو کورونو کې اوسېږي چې د شیعه او سنی په جنګ کې وران شوي دي. په هغو ورانو کورونو کې نن زمونږ کوکېخېل کام آباد دی او د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوسه پورې انجراج نه دی شوی. په دستي توګه دوی
ټیسټ ته ضرورت او د دې علاوه نان فوډ آیټمز لکه لوښي یا نور داسې د کور سامان او ورسره چې د خوراک د سامان ورته انتهایی ضرورت دی.
د تیراکو کې خېلو درې سیمې نه بې کوره شوو خلکو سره د مرستو او رجستریشن په حق له مچ کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اسیسټنټ ډایرکټر آپریشن فرمان علي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې د تیراکو کې خېلو سیمې د خلکو د رجستریشن په اړه مو یو غونډه رابللې ده چې د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر چارواکي به هم پکې ګډون کوي او موږ هڅه کوو چې زر تر زره د خلکو سره مرستې وکړو او رجستر یې کړو. یاد دې وي چې د تیراکو کې خېلو سیمې د نور برخو نه هم تیر کال په زرګونه کورنۍ جمرود سیمې ته راغلي دي او دلته د خپل خپلوانو کره میشته شوي دي او دغه ټول بې کوره شوي خلک یې د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی مرسته دې وکړی شي او د آی ډی پیز یا بې کوره شوو خلکو درجه دې ورکړی شي.
قدرمن اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمو نه به کورشي به قبایلي مشران وای چې انتخاباتو کې لګي ورځي پاتې دي، خو ولی لا تر وسه دوی ته د ووټرانو لیستونه یا فیرس نه دی ورکړل شوی. بلخو د الیکشن کمیشن چارواکي وای چې سبا پورې به دوی ته ټول لیستونه او پولینګ سټیشنونو تفصیل ورکړي شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا قبایلی سیمو سلور ایجنسو خلق دا وخت د ملک په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي، ولی دوی وایي چې دوی ته تر دې دمه د الیکشن کمیشن لخوا حتمی پولینګ سټیشن او د ووټران لیستونه نه دی ورکړل شوی. په دې باب لباندې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی ان ایچ پک سلویختم د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار سهیل اپریدی مشال لیډو ته وویل چې د دوی غټه ستونزه د ووټرانو د نمونو تفصیل د هغوی نمبرې یا ووټر لیستونه او پولینګ سټیشن دي چې دوی ته تر دې دمه هیڅ معلومات نشته چې د دوی ووټرانو نمونه کم دي او چرته به دی ووټونه چوي. دی وای
ټول نه غټه لکه مونږ ته کوم مسله ده نو زمون کسان په ټول ملک کې خواره دي، زمون خلک سب په جلوزو کیم کې دي، سب درانی کیم کې دي، سب جرما کیم کوهات کې دي، سب په دیکلو کورونو آیت آباد خوشا بډابیر په دې لکو کې برتری په اوسه پورې زمون ووټر لیست نه دی فائنل شوی. خو اسې د علاقې هغه خلک پیژنم چې ډیک شو زما خلک دادی او دادی او دادی، خو ما ته اوسه پورې دا پته نه لګېدلې چې زما ووټران هغوی پولینګ سټیشن چرته دی.
ولی هم په دې اخلاص چې کلمون د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ډیپټی ډایرکټر خوشحال زاده خان نه وپوښتل، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې سبا پورې به دوی د ټولو بې کوره شوي قبایلیانو لپاره ټول تفسیر میډیا سره او دغه قبایلیانو سره شریک کړي.
هغه د پر لیست اپ پولیس سټیشن دا منګلا فائنل کړین دي، هغه د پر ووټر لیست منګا جدا ووټر لیست منګا جوړو کوم چې ریفرډ شو نو ایز آی ڈی پی هغه ووټر لیست ګورنن منګ فائنل برابر سو د نادرنه.
بل خو د خیبر ایجنسی زیاتره به کور شوی دا هم وای چې اوسه پورې اف ڈی ایم ای یا د قبایلی سمو د قدرتۍ افتون د نظام ادارې د دوی رجستریشن هم نه دی کړی. نو په دې خلا چې کلم د اف ڈی ایم ای چارواکو سره تماس نیول هڅو کړه، نو هغه د مصروفیت لوجه مشال لیډو سره خبره ترې ونه کړې. بل خو د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا چارواکو مشال لیډو ته وویل چې د خیبر جنسه بې کوره شوي ووټرانو لپاره جلوزه او شاکس دغه رنګ په اورګزه کې چې کم بې کوره شوي دي هغوی لپاره په هنګو او کوهاټ او د جنوبي وزیرستان مسعود کډوالو لپاره پټانګ ډی خان او د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې پولینګ سټیشن دوی د پاکستان الیکشن کمیشن ته تجویز کړی دي. هنن به هم په دای حق لباندې د پاکستان الیکشن کمیشن دوی ته ختمي جواب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
قدرمن اوریدونکو مشال راډیو تاسو ته د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د بیلابیل برخو پر انتخابی وزی معلومات درکوي. نن درته د خیبر پښتونخوا د کوز دیر او بر دیر او د دې ترڅنګ د چترال ضلعو په اړه معلومات درکو چې په دې سیمو کې د فعالو سیاسي ګوندونو وضع په تیر انتخاباتو کې سبا او د ځلې سره صورتحال دی. په دې اړه رپورت د مشال راډیو خبریال خالد خان جوړ کړی دی.
دا خیبر پختونخوا په کوز او بره دیر ضلعو کې د دوه قومي اسمبلی او اووه صوبایي اسمبلی چوکو د پاره د پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي ترمنځ د مقابله وي، خو د ځایي خلکو او سیاسي شنونکو په وینا په راتلونکو ټاکنو کې عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان تحریک انصاف امیدواران هم زیاتې رای حاصلولې شي. په 2008 ټاکنو کې جماعت اسلامي د انتخاباتو نه بایکاټ کړو او د کوز دیر او بره دیر دواړه قومي اسمبلی سیټونه د پیپلز پارټي ګټه نجم الدین خان او ملک عظمت ګټلی وو. دغه شان د بردیر په دوه صوبایي اسمبلی چوکو د پاکستان پیپلز پارټي او یو آزاد امیدوار ملک حیات بریالی شوی وو. د کوزدیر سلور صوبایي اسمبلی چوکو کې درې پاکستان پیپلز پارټي او یو د عوامي نیشنل پارټي حاجی هدایت الله خان ګټلی وو. دا یو لسم مئی انتخاباتو کې پخوانی وفاقي وزیر او د پیپلز ګوند کاندید نجم الدین خان به د جماعت اسلامی صاحبزاده طارق الله خان سره په ان درې دیرشم مخامخ کیږي، چرته چې د عوامي نیشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام، مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف او قومي وطن پارټي هم خپل امیدواران ودرولي دي. په دیر ضلع کې د صاحبزاده ګانو کورنۍ په ځایي سیاست کې ډیر اصل لري او همیشه د جماعت اسلامی ملګرتیا کړې ده. خو بیا دا ځل صاحبزاده ثناء الله د پاکستان پیپلز پارټي د صوبایي اسمبلی چوکۍ لپاره امیدوار دي. د دیر سیاست او ټاکنو په حق له د دیر سره تعلق لرونکي او د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز خبریال دلاور جان وایي،
تاسو وره نو مینلی دوه پارټیانې دي، جماعت اسلامی او پیپلز پارټي، او د ډېر وختونو چې کوم نه دې دواړو دلته مقابله راغله، هغه مقابله نن هم د دې دواړو په منځ کې شته. خو تیر کلونو په نسبت مونږ وګورو نو دیواله دوه پارټیانې داسې دي، ان پی او جی وای او تحریک انصاف هم، چې هغه هم ووټ حاصل کړی دی په دې علاقو کې، ووټ شته.
دغه شان د کوزدیر صوبایي اسمبلی حلقہ 95 باندې د جماعت اسلامی مرکزی نائب امیر سراج الحق او د عوامي نیشنل پارټي امیدوار او پخوانی صوبایي وزیر حاجی ہدایت الله خان په مینځ سخت مقابله کیدونکې ده. دغه چوکۍ تیر ټاکنو کې د عوامي نیشنل پارټي امیدوار ګټلې و. د کوزدیر یو بل صوبایي اسمبلی چوکۍ د قومي وطن پارټي صوبایي ستر سکتر بخ بیدار خان او د جمعیت العلماء اسلام امیدوار او پخوانی سینیټر مولانا ګل نصیب خان مقابله به هم ډیره خوندور وي. خو بیا ځای خلک وایي چې تیر حکومت د دیر او چکدرې په مینځ کې لوی سړک جوړ نکړو او نه یې نورې وعدې پوره کړې. د دیر ضلع یو ځایي اوسیدونکي سید الله خان په دې کله وایي،
زما تعلق دیر ټاون سره دی او د دیر د ټولو نه غټه مسله چې هغه زمونږ دا روډ دی او د ټولو خلکو دا مطالبه ده چې دا روډ د خاګرام نه والا دیر پورې جوړ شي. نو مین خبره دا ده چې زیات خلک د هغوی نه په دې خفه دي چې دا روډ زمونږ جوړ نه شو.
دا خیبر پښتونخوا لری پرتی او غریزه دیر ضلعو په هکله دغه یو حقیقت هم څرګند دی چې په ټاکنو کې زنانه اوټ اچولو ته نه دي پرېښوول شوي او په راتلونکي ټاکنو کې د زنانو د اوټ په حق له هم مقامي سیاسي ګوندونه او د هغوی کاندیدات غلي دي. په دیر کې د زنانو د اوټ په حق له خبريال دلاور جان وایي،
مایده خو سپوري د ستنل شوې مختنه درغلي، خو د ستاریان هم نخکاری چې د زنانو اوټونه بوشي، ځکه ما ډیر لیډران سره خبرې شوې دي، په کې یو قسم مطلب مخالفت خو نه کوي، خو هغوی داسې ورای ورکوي چې هغوی انکرج کوي هم نه چې خواتین دی راشي اوټونه دی واچي. بل په خلکو کې چې سپوري لیډرشپ خبره نه کوي، نو خلک کېریږي دلته، ځکه ډېره موده که تاسو ګور 70 نه دی خو دلته خزو ټونه نه شي، نو خلک په ذاتي خود د ځان نه راوځي، دغه کې یو یاره شته چې کېدې سره دی عمل راشي.
دغه شان د چترال یو قومي اسمبلی ان 23 او دوه صوبایي اسمبلی چوکو د پاره عوامي نیشنل پارټي پړون بیزل خپل امیدواران ودرولي دي. د چترال د قومي اسمبلی سیټ د پاره د پاکستان پخوانی صدر جنرال ریټایر پرویز مشرف هم کاغذونه جمع کړي، خو پیښور های کورټ نه صرف دغه کاغذونه مسترد کړل، بلکې په هغه باندې د ټول جون د پاره په سیاست کې برها خستو باندې پابندی ولګوله. د چترال نه د پرویز مشرف پارټي له اړخه د قومي اسمبلی د پاره شاهزاده افتیار الدین او د صوبایي اسمبلی چوکو د پاره غلام محمد او شاهزاده خالد پرویز ولاړ دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
پښتانه او نړیوال
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
د بخنی نړیوال سازمان یو پاکستانی جیل کې پر هندي قیدی سربجیت سنگھ د مرګونی برید غندنه کړي او له حکومت یې غوښتلي چې د قیدیانو تحفظ دي یقیني کړي. بل پلو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې هم په خپل اداریه کې لیکلي، پاکستان دې د جیل عملی او ککړو قیدیانو ته سزا ورکړي. د دې دواړو مقالو ژباړه درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی دی چې په خپلو جیلونو کې د هندي قیدیانو باندې د تشدد مخه ونیسي. نوموړی سازمان د لاهور په یو جیل کې د مرګ پر سزا محکوم هندي قیدی سربجیت سنگ باندې د مرګونې برید نه پس دغه غوښتنه کړې ده. سربجیت دویم هندي قیدی دی چې په روان کال کې د پاکستان په زندانونو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. د آسیایي سیمو لپاره د ایمنیسټی انټرنیشنل مسؤول پولی ٹرسکوٹ وائی داسې ښکاری چې د پاکستانی جیل چارواکي د دې باوجود چې سربجیت سنگ ته د مرګ واخونه کېدل دغه په ساتلو کې پاتې راغلی وو. نوموړی سازمان وایي د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ د دواړو هیوادونو په جیلونو کې قیدیان د نورو قیدیانو یا د جیل د ساتونکو لخوا تر بریدونو لاندې راولي. ایمنیسټی انټرنیشنل د سربجیت سنگ د مدافع وکیل خبره اقتباس کړي چې وایي عین 2001 کال لایسي دغه موکل ته د مرګ واخونه کېدل ځکه چې هند هغه مهال کشمیری افضل ګورو ته د مرګ سزا ورکړې وه. په راپور کې راغلي د هند او پاکستان ترمنځ په 2012 کال کې د شوې یوې موافقې پر اساس په سلګونو هندي او پاکستاني قیدیان تبادله شوې دي، خو په سلګونو نور لا هم د دواړو هیوادونو په جیلونو کې د بند شپې اړوي. د آسیایي سیمو لپاره د ایمنیسټی انټرنیشنل مسؤول پولی ٹرسکوٹ وایي هندي او پاکستاني چارواکو ته پکار دي دا خبره یقیني کړي چې د قیدیانو وکیلان او خپلوان هغوی ته په وخت رسایي کول شي. بل پلو پاکستاني ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون هم په خپله اداریه کې لیکلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو هندي قیدی د پاکستان په یو جیل کې دومره وهل کیږي چې اخر خپل ژوند د لاسه ورکوي. ورځپاڼه لیکي د دې پیښې نه پس پاکستاني چارواکو دوه تنه هغه پاکستاني قیدیان نیولي چې په سربجیت سنگ یې گزارو نه کړیو، خو دا کافي نه ده. حکومت لا پکار دی چې د جیل د چارواکو سره هم د قانون په ژبه خبرې وشي. حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې د پیښې شفافه پلټنه ترسره کیږي او د جیل عمله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. ورځپاڼه لیکي دې پیښې په نړۍ کې د پاکستان نوم ته تاوان رسولی او له امله یې د هند سره اړیکې هم خرابېدلی شي، خو جبران یې په دې صورت کېدای شي چې پاکستان د دې پیښې مؤثره پلټنه وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي.
زمونږ همکار نجیب امیرو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. ساسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې د افغانستان حکومت د نقدو پیسو نشوالي سره مخ دی. بلخوا دغه هیواد د مالی وزارت وایي چې د رو اقتصادي ودې وجوهاتو کې یو د نړیوالي رسنۍ منفي پروپاګاندا هم شامل ده. پر دې موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې چې غټه کې د یو دمې رستو واوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان او د لویدیز چارواکي وایي چې افغان حکومت به روان کال د خپلو بیلونو د نیمې برخې نه کمه ادایګي په خپله کوي او د دې موخې ترلاسه کولو کې لږ پرمختګ شوی، کوم چې یو غیر متوقع چیلنج دی. ورځپاڼه لیکي چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د افغانستان د مالی خفیه جاج اخستی چې تر مخه یې د نقدو پیسو د نشوالي وجه د حکومتي چارواکو لخوا د ټیکسونو یا په محصولاتو کې درغلي ده. د دې ترڅنګ د ولایتونو د والیانو لخوا د کسټم محصولاتو کې غلا کې زیاتوالی راغلی. ورسمان لیکي چې د آی ایم ایف د کتنې تر مخه د روان کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د افغان محصولاتو شرح د 40% تر 30% پورې وه، کوم چې د ټاکل شوې موخې نه کمه ده. ورسمان لیکي چې څوک هم دا ګمان نه کوي چې د افغان حکومت سره د پیسو نشوالی دی. دا هیواد به د غیر امنیتي برخې 40% په خپله ورکوي، کوم چې شاوخوا 15 ارب ډالر جوړیږي. د ورسپانې په وینا افغان حکومت به دغه پیسې د ټکس غلا کوونکو پر ضد د عملیاتو او د نوي فیسونو د راج کولو د لارې راغونډوي. ورسپان لیکي چې آخري موقع کې به نړیوال مرستندوی هیوادونه دغه خلا پوره کړي. دوی له مخکې نه د افغانستان د پولیسو او د ملي اردو لګښتونه پوره کړي او په دې هم صلاح شوي چې د روان کال 80% به د حکومت خرچي پوره کړي. ورسپان لیکي چې د نقدو پیسو مسله په سختو حالاتو کې مخې ته راغلي. کابل له امریکا سره د اوږدمهاله امنیتي تړون په اړه خبرې کوي او نور لویدیز هیوادونو سره د 2016 کال وروسته مرستو ته سترګې دي. ورسپان د افغانستان د مالی وزیر زاخیلوال په حواله لیکي دوی هیله مند دي چې د هیواد مالی نظام به سم کړي. زاخیلوال د رو اقتصادي ودې وجه د محصولاتو کې کمی خای او پر نړیوالو رسنو تور لګوي چې د هیواد په اړه منفي سیړنې کوي چې د 2016 کال وروسته به څه کیږي. دته په خبره دغه شان سیړنو سره په خلکو کې مایوسي خوريږي او د سره تجارت او کاروبارونه هم اغیزمن کیږي. ورسپانه د زخیلوال د خلی زیاتوي چې په هیواد کې درغلی شته، خو په دې رستو کې سلور دیش د کسټم چارواکي بدل کړي او د دوی پر ځای اصلاحات غوښتونکي ایماندار او ښه کسان ګمارلي دي. د ورسپانه په خبره دا د یو افغان وزارت لپاره په 200 کالو کې تر ټولو لوی چیلنج وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
کدمبر اوردونکو په ډیر اسماعیل خان کې د وزیرستان فوټبال لوبډلو ترمنځ ټورنمنت پای ته رسیدلې په دغه لوبو کې 15 لوبډلو برخه اخستې ځای خلک وایي چې داسې لوبو سره د دوی پام بدل شوی دی نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي
د ډیر اسماعیل خان ټاون شپ د لوبه په میدان کې آل ډیر اسماعیل خان فوټبال ټورنمنت د شپږم په ورځ مازیګر مال ورستون تا ورسېده په دا ټورنمنت کې د فوټبال د لوبغاړو 15 ټیمونو برخه واخیسته ورستنۍ لوبه د سولي وزیرستان لدا پیرغل او د ډیر اسماعیل خان ټاون شپ خان کلب د ټیمونو په منځ کې وشوه چې په کومه کې پیرغل ټیم خان کلب ټیم ته په دوا ګولونو ماته ورکړه او د ټورنمنت بریالي ټیم ٹرافی اڈلو سرائے آغا سرلائے ہاں وگا ٹلو چکم دے ٹورنمنٹ دے کمیٹائی دے لورینا دے بریالی ٹیم دے پارا انعام ہوا دے ورستانے لوبے دویم مشر ملما ایڈوکیٹ گولا جان وزیر دے ٹورنمنٹ پا باراکش مشال ریڈیو تا پا دا رنگ بوجا گئے دا
نن سب کے دا سے شغل یا دا سے ٹورنمنٹ جوڑا ہوا لے را مشکل ہے کسا دو و بہار البیا دی زبردست چکی مدو ٹورنمنٹ وکا و پا زبردست طریقہ
د بریالی ټیم کیپټن افتاب احمد مسعود ویایي
میش په دا فائنل ګټل منه ډېر خوش ولي چې میش د متاثرینه وزیرستان په نومه مشوري روغلي دغه فائنل ګټل سره د میش په عوام شیوا جذبه پیدا شو خوشول شو 15-20 دینو میش نورې وس په خوشولي منه تیر کی
د ناکام ټیم کیپټن حسن خان خروټي وویل چلو به مو ونه ګټلا خو خوشحال په دې يم چې د ټورنمنت په دوران کې مو خلکو ته 15 ورځې خوشي ور وبخشلا
ز او د مور ټیم په دا باندې خوشاله چې و امر ولا خیر د خبرونو خو خلک تم خوشاله ورک
په دا مو کې موجود یو تماشاکون کی حسن خان شرنی خبره هم وار وای
موږ کم وطن سي په غمولان دي سوې دي او تر دا ستړو تر دا پریشانو یو د ماکولان دي سوې دي نن دا ډېر د خوشحالي مقام وس دي علاقې خلکو او د زمور مشرانو په دې ټورنمنت کې امداد وکولو او دا ټورنمنت ته اخیره ته فائنل په ډېر خیر خیریت سره ورسولو نو تر دا غټه خبره نسته سي علاقہ کی دا وڑی وڑی خوشحالی وی نو دا غمونه سی کم دی دا به رو او دا کیلونه او ان شاء الله دا مخ دا تعلیم په باره کی او دا کیلو په باره کی به مردا خپل نوې نسل ودی خاطر اړو
دا به یاد وی چې د ټورنمنت د تکړالو بغاړی ټرافی هان د بریالی ټیم کیپټن افتاب مسعود تا ورکړای شو
دا مشال ریډیو دا
کدمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه وروسته خبری خبرونه واوریده چې پای شي بوته را رسیدلی وو یا سو شي به نورې پاتې دي تاسو ته د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ مصر په سټوډیو کې بوریوال کاکړ موجود دی نو هغه نه به د خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان په کراچي شهر کې د عوامي نېشنل ګوند د یو امیدوار په ګډون دوه کسان وژل شوي او 15 نور سخت ژوبل شوي دي پولیس وایي دا پیښه د کراچي شهر د کورنګي سیمه په بلال کالونی کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله نامعلوم وسلوالو صادق زمان خټک او د هغه زوی په ډزو وژل د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه ویاند عبدالمالک مشال ریډیو ته وویل چې صادق خټک د دوی د ګوند لخوا د کراچي له 245 حلقې د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره امیدوارو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د قتل په کیس کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې وکیل چودري ذوالفقار نن نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل دي په دې پیښه کې د هغه ساتونکو هم ټپي شوی د پولیسو په وینا پر لار روانه یو میرمن هم وژل شوی چودري ذوالفقار په 2009 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د وژنې په اړه پلټنې کولې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې افغانستان به د ډیورنډ د کرښې خپلې غاړي ته هیڅ ډول بهرني پوځي تنصیبات پرې نه ږدي د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نشتې په اړه د یو پښتون په ځواب کې ولسمشر کرزي ویلي چې افغان حکومت به د ډیورنډ د کرښې د هغې خوا د ساتلو لپاره له خپل توان سره سم ټول ګامونه پورته کړي ولسمشر حامد کرزي هیله څرګنده کړې چې د دواړو خواو ترمنځ پیل شوې جګړه تر دې پراخه نه شي
قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو. زستاسو قربا ګل ایاز، د خبرونو وینکې بوریوال کاکړ، ټکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا ریډیو واوري. خما خامل لري او خوشاله اوسئ.